درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبری مجله د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د خپل حکومت له پوځي منسوبینو غوښتنه کړې چې له هغو کړنو ځانونه وساتي چې د خلکو د کرکې سبب کیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبری آژانس د خبر لمخې مولوی امیر خان متقی دا څرګندونه نن په کندهار کې د طالبانو حکومت د اردو د 600 مسؤلانو اصلاحي غونډې ته په وینا کې وکړي. متقی وویل اردو د حکومت او خلکو ساتنه کوي او د دې اړیکې د پیاوړتیا لپاره باید د خلکو په منځ کې محبوبیت ومومي. د طالبانو پر پوځیانو انتقاد کیږي چې په ګڼو مواردو کې په خپل سر خلک نیسي او یا یې هم ځوروي. د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه ویلي ماشوم ته د میندو لخوا د شیدو ورکول د سینې په سرطان د میندو د اخته کېدو امکان کموي. دغه بنسټ نن پر خپل اکسپانه دا څرګندوي د میندو په شیدو د ماشوم د تغذیه د اونۍ په مناسبت کړی دي. هر کال د اګست له لومړۍ تر اومې نیټې پورې یو اونۍ د دې لپاره لمانځل کیږي چې د میندو په شیدو د ماشوم د مړولو اهمیت په ډاګه شي. د سش کال شعار دی د خلاډه کول د مور په شیدو د تغذیه ملاتړ د ټولو لپاره. دا اونۍ د روغتیا نړیوال سازمان یونیسف او د ګڼو هیوادونو د روغتیا وزارتونو په همکارۍ لمانځل کیږي. په افغانستان کې ډاکټران پر دو ټینګار کوي چې نوی زیږیدلی ماشوم ته لږ تر لږه د شپږو میاشتو لپاره یوازې خپلې شیدې ورکړي. د هوا پیژندنې ریاست سبا یکشنبه د افغانستان په 13 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، کندهار او روزګان ولایتونو کې به د بارانونو اندازه له 1500 تر 40 میلی مترو پورې وي. دغه راز ویل شوی چې د سالنګونو په ګډون به په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې تیز بادونه، خاوري او دوړې وي. په بلوچستان ایالت کې د پولیو دوه نوي پیښې ثبت شوې. د پاکستان د پولیو د مخنیوي ادارې پرون جمعه وویل چې دا دوه پیښې د بلوچستان ایالت په جلمګسیا او قلعه عبدالله ولسوالیو کې ثبت شوې دي. له دې دوه پیښو سره سش کال په پاکستان کې د پولیو د ثبت شویو پیښو شمیر 11 ته ورسید. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس په کې له منځه نه دی تللی. د پښتون ژغورنی غورزنګ یا پی ټی ایم غنو مخکښو غړیو د دغه غورزنګ د یو پیژندل شوی غړی علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. غنو رسنیو او د پی ټی ایم سرچینو ویلي چې تیر شپه په اسلام آباد کې دوه موټر سایکل سپرو د علي وزیر له موټر سره ټکر کړي چې یو تن تشتیدلې او بل ټپي شوی. خو کله چې علي وزیر ټپي کس د اسلام آباد یو روغتون تر سوالې له هغه ځای پولیسو له ځان سره بیولې دي. علي وزیر چې د پاکستان په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان استاذ هم پاتې شوی د دوه کلونو او دوه میاشتو باندې تیرول وروسته د 2023 کال په فبروري میاشت کې د کراچۍ له یوه زندانه خوشی شو. په اشغال شوی لویدیځه غاړه کې پر یوه موټر د اسرائیل په یوه هوایي حمله کې نن د حماس ډلې یو قومندان وژل شوی دی. دا خبر د حماس رسنیو ورکړی او د فلسطینیانو خبري آژانس وافا لیکلي چې په پیښه کې څلور نور ژوبل شوي دي. د وفا د راپور له مخې د دغه څلورو کسانو هویت څرګند نه دی. د اسرائیل پوځ وایي د لویدیځې غاړې د تول کرم ښار په شاوخوا کې د افراطي وسلوالو پر یوه مرکز هوایي برید کړی دی. سویډن نن شنبه ویلي چې د لبنان په پلازمینه بیروت کې خپل سفارت تړلی دی. دا اقدام داسې وخت کېږي چې اندېښنې پیدا شوي چې د غزې جګړه ښایي په یوه پراخه سیمه ییزه شخړه بدله شي. سویډن تر دې مخکې له خپلو وګړو غوښتي وو چې له لبنان څخه ووسي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د رواني خبرونه په دوام کې بو اوري. کابل شاریان د برښنا پرچاوي شکایت کوي.
د یوې خونې د هوا ګرمي او د بلې خونې د لري پرچاویان خلک ډېر مشکلات اخته کړي.
ایرانی چارواکو د قشم په ټاپو کې د افغانانو دوکانونه تړلې دي. تاجکستان غواړي چې د افغانستان تر پولې ریلار وغځوي. په اورزګان کې د تاکونو خاوندان وایي په سلو کې اتیا انګورې ضایع شوي.
فصل کې اتیا فیصد خراب سول شل فیصد سم دي سپین فنګس ناروغ مریضیه کړې ده.
د جلال آباد ځینې اوسیدونکي پر پلورونکو نیوکه کوي چې د ښار پاکۍ ته پام نه کوي.
کوم ځای کې مال لاله هملته بلته غوښه هم خرڅېنه بوی نه هم جوړې او وینې هم روانې او غټ مشکل دی.
در دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلان وایي له تاجکستان او ازبکستان د وارداتي برېښنا مزي کمزوري دي. په ژمي او دوبي د کابل ښاریانو ته پوره برېښنا نشي رسولی. خو دغه شرکت عملیاتي رئیس ادعا کوي چې یو شمېر پروګرامونه تر کار لاندې لري چې د بشپړېدو په صورت کې به د کابل او ګاونډیو ولایتونو برېښنا څلورویشت ساعته شي. یو شمېر کابل ښاریان بیا په دې اړه وایي دا ژمنې د تیر جمهوري نظام له مهاله له دوی سره کیږي خو تر اوسه عملي شوي نه دي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
په کابل او یو شمېر ګاونډیو ولایتونو کې د برېښنا د برچاوي د ستونزو او د خلکو د شکایتونو په زیاتېدو سره د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت مسؤلین دا ستونزه تاییدوي. وایي د تاجکستان او ازبکستان د وارداتي برېښنا مزي کمزوري دي او دوی نشي کولی په ژمي او اوړي کې د کابل ښاریانو اړتیاوې پوره کړي. خو د برېښنا شرکت عملیاتي رئیس سفیول احمد زی د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون ته ویلي چې د دې ستونزې د حل په موخه د کورني تولیداتو د ظرفیت د لوړوالي او له ترکمنستانه کابل ته په نویو وارداتي لینونو کار روان دی، چې په خبره یې د کار په بشپړېدو سره به په کابل او ګاونډیو ولایتونو کې برېښنا څلورویشت ساعته شي. یو شمېر کابل ښاریان بیا دې څرګندونو ته په غبرګون سره وایي د برېښنا د ستونزو د حل ژمنې د تېر جمهوري نظام رئیس کېږي، خو د دوی په خبره کوم عملي او بنسټیز اقدام نه دی شوی او ورځ تر بلې پرچاوي هم زیاتېږي. یو له دوی څخه صفي الله ازادي راډیو ته وویل
دا تاودا توغه وادي چې برېښنا شرکت یې ورکړي د کابل خلکو ته، هماغه تاودا ته وادي دي چې په مدیت وخت کې خلکو ته ورکول کېدلی او عملي کېدلی نه. او د یوې خوا نه د هوا ګرمي او د بلې خوا نه د ډېرې پرچاویانې خلک ډېر په مشکلاتو اخته کړي.
د کابل ښار یو بل اوسېدونکي سهراب هم د برېښنا د ستونزې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د برق پرچاوي مشکل په افغانستان کې تقریبا ډېر وخت راهیسې دا مشکلات په افغانستان کې شته دی. خو په دې وروستیو کې بیخي د برق مشکلات ډېر شوي دي. کومانز چې اوسېږي په څلور ساعتونو کې پنځه ساعته یا څلور ساعته یا شپږ ساعته برق اوسي او نور چې دی برق نه وي.
تر دې مخکې هم یو شمېر کابل ښاریانو ازادي راډیو سره په خبرو کې د برېښنا د نشتون له امله د ورپېښو ستونزو په اړه شکایتونه کړي وه. د یادونې ده چې کابل کې د ژمي اوړي پر مهال خلک د خونو د سړولو او ګرمولو لپاره له برېښنایي وسایلو ډېره استفاده کوي، چې له امله یې د مسؤلینو په خبره پر وارداتي برېښنا فشار زیات او پرچاوي زیاتېږي. د دې ستونزې د حل لپاره د برېښنا د برخې کارپوهان په کور دننه هم د برېښنا د تولید د ظرفیت په لوړولو ټینګار کوي. د دې ډلې په تېر جمهوري نظام کې د کندوز د برېښنا حوزې د ډیسپچینګ عمومي مدیر صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل
او په ورته وخت کې باید په داخلي تولیداتو باندې هم بندونو باندې هم کار وشي، هغه ظرفیتونه بل وړ شي، لکه بند نغلو، سروبي، درونته، دغه بندونو باندې هم کار باید وشي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې د 1402 کال په وروستیو کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا لویه برخه برېښنا ته د محدود لاسرسي او پر وارداتي برېښنا د تکیې په ګډون له سترو ننګونو سره مخ ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش ادارې د راپور له مخې افغانستان خپل 30% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه ترلاسه کوي، چې د دې لپاره په کال کې 200 میلیون ډالر ورکوي. خو له دې سره سره د افغانستان د برېښنا ستونزه د تېر جمهوري نظام راهیسې نه ده حل شوې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاجکی رسنیو له دې ډلې آسیا پلس خبری اژانس راپور ورکړی چې د تاجکستان او جنوبی کوریا ترمنځ د موافقې پر بنسټ تاجکستان د افغانستان تر پولو ریل لار غځوي. په راپور کې ویل شوی د دې ریل پټلۍ د جوړولو مخه د افغانستان، پاکستان او هند په ګډون د جنوبی آسیا د هیوادونو بازارونو ته رسیدل دي. تفصیل په دې راپور کې.
افغانستان منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد هڅو په دوام تازه تاجکستان غواړي چې د افغانستان تر پولو د ریل پټلۍ وغځوي. یو شمېر تاجکي رسنیو له دې ډلې آسیا پلس خبري اژانس د جمعې په ورځ د اګست میاشتې په دویمه نیټه د تاجکستان د ترانسپورټ وزیر په حواله په خپل راپور کې ویلي چې د دغه ریل پټلۍ د جوړولو هوکړه د جنوبي کوریا اړوند له یوه شرکت سره شوې. د تاجکي رسنیو په حواله د جوړېدونکې دې ریل پټلۍ اوږدوالی 150 کیلومتره دی چې پکې د 28 پلونو جوړول هم شامل دي. دریو کلونو کې بشپړېږي او 4 میلیونه ډالره لګښت پرې راځي چې په بشپړېدو به یې تاجکستان د افغانستان، پاکستان او هند بازارونو ته لار پیدا کړي. رسنیو د تاجکي چارواکو له قوله ویلي چې دا جوړېدونکې ریل پټلۍ د ټاټ په نامه د هغې لویې پروژې برخه ده چې له مخې به یې افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان د ریل پټلۍ په وسیله د منځنۍ آسیا له نورو هیوادونو سره ونښلول شي. د ټاټ په نامه د ریل پټلۍ د پروژې هوکړه چې اوږدوالی 400 کیلومتره دی، په 2013 میلادي کال کې د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان د وخت د جمهور رئیسان لخوا لاسلیک شوې وه چې د افغانستان د اندخوی اقینی بندربه د تاجکستان له پنجاب او د ترکمنستان اتمرات امام نظر سیمو سره ونښلوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین او یو شمېر سوداګر د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلین او یو شمېر سوداګر د افغان سوداګرو پر وړاندې مخ پر زیاتېدونکو ننګونو ته په اشاره سره د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د توکو د لیږد رالیږد په برخه کې د هر ډول اسانۍ له رامنځته کېدو هرکلی کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی سرپرست یونس مومند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان حاضر دی چې د جنوبي آسیا او مرکزي آسیا ترمنځ باندې د پله حیثیت ولري، نو لهذا هر هغه ترانزیت او چې د افغانستان څخه تیریږي افغانستان په ډېر یو ښه صورت سره د هغو د بین المللي قوانینو ته ژمن هیواد دی.
د عطا محمد په نوم یو افغان سوداګر بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
وسط خاک افغانستان
د جنوبي آسیا او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د نښلولو هر ډول هڅه چې کېږي باید افغانستان په کې مرکزي رول ولري. که چیرې افغانستان له پامه غورځول کېږي نو افغانستان ته به ګټه ونه لري او باید په دې برخه کې د آسیا د کار واخیستل.
افغان سوداګر په داسې حال کې د مرکزي آسیا له هیوادونو سره د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد په اهمیت ټینګار کوي چې نن د پاکستان حکومت لخوا د افغانستان په کرنیزو محصولاتو د سلګونو بار موټرو پر مخ د تورخم دروازې د تړل کېدلو دریمه ورځ ده. د پاکستان حکومت تیره چهارشنبه ناوخته د سلګونو لاریو پر مخ دا دروازه داسې مهال وتړله چې د افغانستان د میوو او سبزیجاتو موسم دی او سوداګري پاکستان ته د صادرولو هڅه کوي. ویل شوی د پاکستان حکومت دالاره د افغان سوداګرو او باروډونکو موټرو چلوونکو پر وړاندې د ټاټ په نوم د تګ راتګ د موقت سند د نه درلودل له امله تړلې چې د ویزې او پاسپورټ پر ځای کار ورکوي او هر شپږو میاشتو کې یو ځل باید تمدید شي. افغان سوداګر عطا محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه شان نیوکه وکړه چې پاکستان له یوې خوا افغان سوداګرو ته ستونزې جوړوي او له بل پلوه هڅې کوي چې د افغانستان په څنډې ته کولو سره د واخان دهلیز له لارې منځنۍ آسیا هیوادونو ته لاسرسی پیدا کړي. تر دې وړاندې خیبر پختونخوا والی هم په وی مرکه کې ویلی چې پاکستان به د دې لارې په کارولو سره خپل لوی سوداګری او سیمه ایز اهداف تر لاسه کړي.
یو شمېر ایرانی رسنیو د دې هیواد د چارواکو په قول راپور ورکړی چې په تیره یوه اونۍ کې د هرمزګان ولایت په قشم کې سلګونه هغه دوکانونه تړل شوي چې اداره کوونکي یا کارکوونکي هغه بهرني اتباع وو چې کاري جواز یې نه درلود. ایرنا دولتي خبري اژانس تازه دا موضوع د هرمزګان ولایت د پولیسو د قمندان علي اکبر جاویدان په حواله خبره کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر ایرانی رسنیو ویلي چې دغه دوکانونه افغان کډوالو پوری اړوندو. نور جزئیات له سنا کاکړ واوري.
یو شمېر ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د هرمزګان ولایت په قشم سیمه کې د یو شمېر بهرنیو اتباعو دوکانونه او هم هغه دوکانونه چې بهرني اتباع پکې په کار ګمارل شوي وو د دې هیواد د حکومت لخوا تړل شوي دي. د نا دولتي خبري اژانس د پنجشنبې په ورځ د هرمزګان ولایت د پولیسو د قمندان علي اکبر جاویدان په حواله په خپل راپور کې د دې دوکانونو شمېر 130 ښودلی دی. ښاغلي جاویدان ویلي دي چې په قشم کې باید سوداګریزې اسانتیاوې او د دوکانونو د فعالیت اجازه بې جوازه بهرنیو اتباعو ته ورنه کړل شي او د دې موضوع د نه منلو په صورت کې به قانوني چلند وشي. د رسنۍ د علي اکبر جاویدان په حواله دا هم ویلي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې بیا په دې سیمه کې دوکانونه چې د چارواکو په وینا د کار جواز نه درلود تړل شوی دی. یو شمېر نور ایرانی رسنیو بیا ویلي چې ډېری دغه بهرنیات به افغانان دي. د ایران د هرمزګان ولایت د قشم سیمې د چارواکو دغه ډول کړنې نوې نه دي. دوی پخوا هم په دغه سیمه کې د کورونو او دوکانونو په ګډون د نورو ملکیتونو کرایه ورکول بې اسناده بهرنیو اتباعو ته منع کړي وو. قشم د ایران له نهو آزادو سوداګریزو سیمو څخه دی چې د بهرنیو او کورنیو پانګو د جلبولو لپاره له مالیاتو او ګمرکي تعرفو معاف دی. بهرنیان کولی شي په دې سیمه کې د ایران د نورو سیمو برعکس په اسانۍ سره پانګونه وکړي او له همدې امله افغانان په دې سیمه کې لسګونه دوکانونه پرانیستي دي. یو شمېر افغان کډوال ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې په خپلو کارونو کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د استوګنې د اسنادو له درلودو سره سره د کار څښتن لخوا ګواښل شوی چې له کاره به ګوښه شي.
با وجودی که ما سند اقامت داریم ولی
سره لدی چې زه د استوګنې اسناد هم لرم خو د کار مالک زما پیسې نه دی راکړي. هر کله چې پیسې غواړم وایي چې درکوي خو تر اوسه هیڅ پیسې نه دی راکړي. په آخر کې راته ویلي چې تا له کاره باسم ځکه موږ افغان کارکوونکي نه غواړو. موږ ډېر اندېښمن یو. ناوړه چلند زیات شوی او موږ نشو کولی چې په ښار کې په آرامه تګ راتګ وکړو.
نوموړی دا کوي چې د هغه ځینې ملګري چې له دې سره یې کار کوه او د اوسېدو اسناد یې نه درلود له دندو ګوښه شوي دي. په ایران کې یوې بلې افغان کډوالې زکی هم ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر دوستانو یې له هغې پیښې وروسته خپلې دندې له لاسه ورکړې چې پکې یو افغان د یو ایراني په وژلو تورن شو.
بعض دوستان که تشریح می خودم دیدم دوستان رفته بود قبل از اون یک هفته پیش رفته بود که
زما یو ملګری کار موندلی و خو د یوه ایراني د وژل کېدو له پیښې وروسته کله چې د کار قرارداد لاسلیک کولو ته ولاړه سره له هغې چې د ایران اقامه یې هم درلودله ورته یې وویل چې تا ته کار نه درکوو. کله چې داسې وضعیت پیښ شي ټول افغانان زیان ویني.
هم یک مسئله که به حقوم پیونده یک حادثی میشه همه افغان ها در سراسر ایران متضرر میشن ضرر میبینن. اینا
دا کډوال په داسې حال کې د خپل وضعیت په اړه شکایت کوي چې له ایران څخه د بي وي سي او یا بي پاسپورت افغان کډوالو ایستل دوام لري. یو شمېر ازادي راډیو ته وویل چې ایراني پولیس د شپې له خوا د دوی د کار ځای ته راځي او دوی تلاشي کوي او نیسي. تر دې مخکې د ایران د کورنیو چارو وزیر ویلي و چې په ایران کې شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي. د طالبانو حکومت بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د امنیتي ننګونو له امله او د کار په لټه کې ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر وایي چې منځني ختیځ ته نورې جنگي الوتکې او د سمندري ځواکونو بیړۍ لیږي. لوید آستن منځني ختیځ ته د هغو پوځي کښتیو د لیږلو طرحه تایید کړې چې د منځني ختیځ او اروپا په لورې د بالستیک توغندو د توغېدو مخه نیسي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې تېرونۍ د حماس او حزب الله ډلو د ځینو لوړ رتبه چارواکو له وژل کېدو وروسته په سیمه کې د یوه پراخ کړکېچ خطر زیات شوی دی. په همدې حال کې په غزه کې لا هم جګړه روانه ده چې په نتیجه کې د وشل شویو کسانو شمېر 40,000 ته نږدې شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن وایي منځني ختیځ ته د نورو جنگي الوتکو او پوځي کښتیو د لیږلو هدف د ایران او د هغه د نیابتي ډلو له احتمالي حملو د اسرائیل خوندیتوب دی. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان پرون جمعه ویلي منځني ختیځ ته د جنگي الوتکو او پوځي کښتیو د لیږلو طرحه تایید شوې چې وکولی سي د منځني ختیځ او اروپا پر لورې د بالستیک میزایلو د توغولو مخه هم ونیسي. د اضافي جنگي الوتکو ترڅنګ لوید آستن د امریکا د اروپایي قمندانۍ او مرکزي قمندانۍ ساحو ته د بالستیک توغندیو د دفاعي وړتیا لرونکو کښتیو او هغو کښتیو د لیږلو امر کړی چې بالستیک توغندي ویجاړولی سي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي حضور د پراخېدو دغه اقدام د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن له ژمنې سره سم کیږي. بایدن تیره پنجشنبه په یوه ټلیفوني تماس کې د نویو پوځي تجهیزاتو د ځای پر ځای کولو پر موضوع هم بحث کړی و چې له احتمالي بالستیک توغندیو او بې پیلوټ الوتکو د خوندیتوب موضوع یقیني سي. د امریکا د دفاع وزارت یوې ویاندې صبرینا سنگ ویلي لکه چې د اکتوبر پر 1
پر اسرائیل حماس ډلې حمله وکړه. د امریکا دفاع وزارت بیا بیا ټینګار کړی چې امریکا به د اسرائیل د دفاع ترڅنګ په سیمه کې خپل پرسونل او ګټې خوندي کړي. سبرینا سنگ ویلی امریکا په سیمه کې د کړکیچ کمولو ته متحده ده. دغه راز د ارغمل سویو د خلاصون د موافقې د برخې په توګه د هغه اوربند د ټینګولو هڅه کوي چې په مرسته یې ارغمل سوي کسان خپلو کورونو ته ستانه سي او په غزه کې روانه جګړه پای ته ورسیږي. په سیمه کې د کړکیچ وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې تېره اونۍ د حزب الله ډلې یو قومندان فواد شکر په بیروت او د حماس ډلې د سیاسي برخې مشر اسماعیل هنیه د ایران په پلازمینه تهران کې ووژل سو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د امریکا لوړ رتبه چارواکو هڅه کړې چې په منځني ختیځ کې د لوی کړکیچ خطرونه کم اهمیته وښيي. په غزه کې لا هم د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه روانه ده او د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن ویلي چې د اکتوبر له 8 په غزې تړانګه کې د روانې جګړې له کبله د وژل سو کسانو شمیر 9550 ته او د ټپیانو شمیر 1280 ته رسیدلی. خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړې نه دي.
له خبرونو ور اخوا
د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د ښار دوکاندارانو او پلاسی کراچیو د سبزیو تازه میوه او نورو توکو پلورونکو پاکۍ ته پام نه کوي چې په نتیجه کې چاپریال او هوا ککړه شوې ده. د دوی په وینا په ځینو کوڅو کې خلک د بد بوی او چټل چاپریال له امله تګ راتک هم نشي کولی او ناروغي هم ډېرې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
تلاشی چوک د سرک دواړو غاړو او د پخو هټیو مخو ته چا پر ځمکه تازه سبزی میوه او نور توکي او چا هم په کراچیو بار کړی دي. د یاد خر اوسیدونکو به خلک او پلورونکو د خړل شوی میوه پاتیشونی او یا هم خوسا شوی هغه پر سرک یا لختیو کې غورځوي چې د خار ځمکه او هوایي ککړه کړې ده. د جلال آباد خار یو تن اوسیدونکو عبد الله حمیدی ازادي رادیو ته وویل
ننګرهار ولایت کې زمونږ کم خاریان دوی د دغه خار چې کم نظافت د دې خیال نه ساتي بيخي کیسه کې نه دي ځکه چې دوی په کورونو کې کم ګندګي او کثافات یې غره وباسي په یالو کې چې او په یالي ډکه خلک ټو مشکلات سره مخ کیږي. کسابان چې کم ځکه خوخه خرسي ماغل تکسابي کوي او غټ مشکل دي خلک مشکلات سره ور سره مخ ځکه چې دوی ماغل تا چې کسابي او کم ځکه مال علي عمل ته بل تقوا هم خرسي نه بوینم جوړي او وینم رواني غټ مشکل دي.
د جلال آباد خار یو بل وسیدونکو عمر ګل وای که څه هم چې خاروالی زای زای د کثافاتو لپاره زینه جوړ کړي خو په خبرې څوک ورته پام نه کوي. عمر ګل زیتبی لیوی خو ګرمي او لبل پلوه په خار کې بدبوئی دوی ګڼو ستونزو سره مخ کړی دي.
لیوی خو د ګرمۍ موسم دی او سخت ګرمي ده. کوم موسم کې چې قصابان کیږي قصابان د مالونو فاضله مواد وینه عام لخته یو تور خطا کوي چې دغه چاره لیوی خو د لخته یو تبندیدو سبب ګرځي. لبل خو په خار کې ډیره زیاته بدبوئی رامنځته کړی ده چې دغه بدبوئی او د حفظ الصحه ته نه پاملرنه د غنو روغتي ستونزو لامل ګرځيږي. نو زموږ په قصابانو باندې او نورو کاروبارانو باندې دا غږ د هيله وربن نه کوچی روغتي ساتنه ته ډیره زیاته پاملرنه.
هغه خبره چې د چاپیرل ساتنه د برخې پوهان او روغتي پالان هم پرې ټینګار کوي. د طالبانو حکومت د ننګرهار خاروالي مسولین به وای د خار هټیوالو د کورونو څختنانو د گذر وکیلانو او نورو اړوندو کسانو ته د خار پاک ساتلو پاړه د مپوهونی بلابل پروګرامونه جوړ کړي او ټول ورسره ژمنه کړي چې هر یو به په خپل برخه کې د صفایي خیال ساتي. د دغه خاروالي ویان بختی جان مراد ازادي رادیو ته وویل
موږ د خار د اسناف سره هټیوالو سره اندشن د گذر وکیلانو سره خاطر دوی سره بار بار خبرې کړې دي. د دوی مغوخت دي چې په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړو تر څو کثافات چې دوی د دوکانونو څخه راباسي یا د پلاستیکونو اندشن نور بوتلې او هغه څه چې د بیالو د بندښت سبب کیږي د دې څخه ډډه وکړي تر څو په ویاله کې وانه چي عمومي کثافات دانوي ته ورسي.
د جلال آباد خار یو شمېر خاریان په داسې حال کې د هوا او چاپیریال له ککړتیا شکایت کوي چې د پلازمینې په ګډون د افغانستان ډیری ښارونو کې خلک له ورته ستونزو سره مخ دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
په اورسکان کې فنګسي ناروغي د انګورو باغونه زیانمن کړي دي. کاروانګر او بڼوال وایي دا ناروغي هر کال د ګرمۍ په موسم کې خپري شي چې د دوی حاصلاتو ته ډیر زیان اړوي. د کرنې د برخي متخصصان وایي فنګسي ناروغي لمړی حاصلات له منځه وړي او که پاملرنه ورته ونه شي بوټي هم زیانمنوي.
د اورسکان ولایت یو شمیر کاروانګر او بڼوال وایي د فنګس په نوم ناروغي د انګورو باغونه ځپلي چې لامل یې د نورو کلونو په پرتله حاصلات کم سوي دي. د زیاتوي چې د کرنې ریاست د انګورو یو شمیر بڼوالو ته د نباتي ناروغیو د مخنیوي په پار درمل ورکړي، خو په خبره یې ډیر بزګرانو ته چې دغه درمل نه دي رسیدلي باغونه یې زیانمن سوي دي. اورسکان ولایت د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د انګورو باغونه پکښې کې ډیر دي، او د ښه کیفیت او خوند له کبله په افغانستان او پاکستان کې ډیر پیرودونکي لري. د اورسکان ولایت مرکز ترینکوټ یو بڼوال محمد نبی ازادي راډیو ته ویل چې په یاد ولایت کې د انګورو په باغونو کې د فنګس په نوم یو ډول نباتي ناروغي پیدا شوی چې لدی سره حاصلات کم سوي، او ځینو بزګرانو خدومره تاوان کړی چې د اوبو د اجارې به یې هم نسی پرې کولای. نوموړی وایي دغه ناروغي هر کال د ګرمۍ په موسم کې خپریږي چې د دوی حاصلات زیانمنوي.
خو انګورو سږ کال نه پوهیږو چې په څه خاطر دی دا مشکلات پیش کړی، خو داسې نه لکه څنګه چې زموږ دی ته ایله وه او موږ امیدو ورته هغه سنې په سل کې 80% خراب شول، 40% سم دي. نو داسې مراجعه کړې ده، دغه سپین فنګس ناروغ مریضي کړې ده چې دغه انګور سپینېږي په سپینو کې بلې پای بیا داسې لکه د غني کورونه جولاګه کې کورونه چې پښته جوړ کړي دا ورسته سي. نو ډیر مزمر مومند ورته مونږ لکه څنګه چې مزمر مومند هغه رقم دغه نه وکړي مختګ نه وکنه.
هغه ولی دغه ولایت یو بل بڼوال دی چې دی هم د انګورو باغ لري. دی وایي د انګورو باغ یا د ناروغي زیانمن کړي دي.
انګور غو شش کال یو خدای برانو نک د شې سرويسته، او بل د بنګاسه کړي دي. ګور د انګورو بس د تکش نه بلګونه و چی د غیره شوکي، او انګور د نیم نه دی نیو د شش کال، او انګور د دغه مراد سره ډیر کمزوري دی وس. نو بس چې انګور نک په پختیاسي بس د غس تور ست د انګور د بنګاس مرزي وي کې اواز موږ ډیر تاکان یې موږ د وای پر و پښه دي است نتیجې نه ورکی. د دې سره بازار سم دواي وار وړي، او بس بلګونه د شنه بلګونه شوکي، او ډیر د تاکانو مس ډیر کمزوري سوي دي.
د کرنې د برخې متخصصین وایي د انګورو باغونه له بیلابیلو ناروغي اغیزمن کیږي، خو په خبره ډیر وختونه پنګسي ناروغي زفي داسې چې لمړی حاصلات له منځه وړي، او بیا هم کورته پاملرنه ونسي نو بوټي هم زیانمنوي. د کرنې د برخې متخصص قدرت الله حمیدی وایي په باغونو کې د پنګس یا خاکسترک ناروغي د پیدا کېدو یو لامل د باغ نه پاکوالی دی.
مخکې لدنه چې ونه را ژوندې سي، یعنی پنګو کې بهترین روش دا ده چې اول باید موږ شاخبوري وکړو. مسلکی کس به دغه شاخبوري کې اول قدم کې به دغه مرضی شاخونه پرې کوي، د بل باغ لري کوي، شاخ او پروسګن پاڼې او دغه ګیا ارزه دا به ټول باغ مکمل لري سي. هغه څوک چې تخصصي وي، هغه چې یو ونه قچ کوي غسره دائم سپری وي، یو ونه چې خلاص کړل خپل اره او قچي تعقیم کوي بیا بلې ونی تزي، چې کله دغه شرایط مو تکمیل کړل اوس نو د سی وخت د چلاترو سپنګ نه دراوتلای. سره فنګسي مرزو دی پاره اتا علما وای چې اویا فیصد فنګسي امراض د دې لپاره چې هغه کنټرول کو، خصوصا په هغه میوه چې خسته نرم دي لکه انګور، مڼه، بوئی، ناک وغیرہ. دا تلایم سلفر ډیر ګټور دی.
په اورسکان ولایت کې د طالبانو د کرن ریاست مسولین هم منی چې سش کال د انګورو په حاصلاتو کې کموالی راغلی، خو زیاتوي چې د انګورو هغو تاکونو ډیر تاوان کړی دی چې بڼوالو پرې د دې لخوا ویشل سوي درمل نه دي شیندلي. د دغه ریاست د باغداري د برخې مسولین وایي چې دوی هر کال باغ لرونکو ته د نباتي ناروغیو د مخنیوي په برخه کې روزنیز ورکشاپونه هم ورکوي. خو د کرنې ریاست بیا په ټولو کې سږکال د انګورو د کموالي یو لوی لامل د وروستي ورښتونه یادوي او دغه راز د بڼوالو له لورې خپلو باغو ته په سمه توګه نه توجه یادوي. د یادونې وړ ده چې په اروزګان او شاوخوا ولایتونو کې هر کال د بیلابیلو میوو باغونه د نباتي ناروغیو نورو طبیعي آفتونو لکه بې وخته ورښتونه او وچکالي له امله زیانمنیږي او کروندګر او بڼوال ډیر تاوان کوي. د کرنې چارې پوهان د نباتي ناروغیو د تشخیص معیاري مرکزونه او دارو درمل د کرنیزو حاصلاتو د ژغورنې او ډیرېدو لپاره ډیر مهم ګڼي.
ساعت 6:30